د انیس اجمل نمو د دوه نیمو بجو د خبرونو لنډیز واورېدو. اوس درته په دې پاتې نیمایي کې دوه اونۍ د خپرونې وړاندې کوو. په لومړي سر کې به تاسو د مشالونه خپرونه اورئ چې پکې زموږ همکار شاهین بنیرې د خدای خدمتګارو په اړه د ژوند او د کار په اړه تاسو ته معلومات درکوي. د نن په مشالونه خپرونه کې در سره د خیبر پښتونخوا د پېښور ضلع د بډبېري کلي د خدای خدمتګارو د ژوند او کار په اړه معلومات شریکوي. په دویمه برخه کې به تاسو د سولې پر لور خپرونه واورئ چې بشیر ګواخ وړاندې کوي. نو راځئ چې دا خپرونه واورو.
شه اوریدونکو شاهین بنیرې ما او د عدم تشدد د مبارزینو پاړه په دې ځانګړي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې پیښور سره نږدې د بډبېرې مشهور کلي ته ورځو. هلته د سیاسي او ټولنیزو چارو د پوه او څېړنکار ډاکټر خادم حسین سره د دغه کلي د نوموړو خدای خدمتګارو د ژوند او زیار پاړه خبرې کوو. بډبېره د پېښور ښار نه د لس کیلومتره په فاصله یو لوی کلی دی. د دې کلی اوسیدونکو د پښتنو په قامی او کلتوري تاریخ کې ډېر مهم کردار لوبولی دی. کله چې باچا خان د خدایي خدمتګار تحریک پیل وکړ، د پېښور خوښه نورو کلو په ګډون ورسره د دې کلی خلک هم ملګري شو، چې بیا یې وروسته د خپلې خاورې د ازادۍ او پرمختیا لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې. ډاکټر خادم حسین د خپل کلی پېژندګلو صدا سې کوي.
بډبېره دی مومندو تپې چې کوم پېښور سره خوښه سلور تپې دي، په هغه کې یو غټه تپه مومندو تپه ده او په مومندو تپه کې غټ کلی بیا بډبېره ده. او بادر کلی او بډبېره په دې حواله ډېر زیات مشهور دي چې یو خدلته علمي او فني تاریخ ډېر زیات شتمن دی. یعنې دلته عبدالحمید بابا او رحمان بابا پیدا شوي دي او د اغي په نمونو د اغي جرګي او ټولنې هم لري. بیا دویمه خبر دا ده چې د سیاسي هلو ځلو په حواله ډېر زیات شتمني په دې حساب لري چې څوک هم په دغه لاره د جنوبي عضلات د پښتونخوا ځي، نو د پېښور نه به په دغه لاره تیریږي یا په دغه لاره تیر شوي دي. نو ظاهره خبره چې دا لاره کې نو د دې د وجې نه دغلته دغه مختلف قیمت تحریکونو ډېر لوی رول لوبولی. مثلا تاسو ویلی شي چې کګوله چې بالکل خالص د بډبېرې بانډه یادېږي، هغه کې سنبر حسین کاکا جی پیدا شو، اسلم کاکا جی بازی خیلو کې پیدا شو، دا ټول د بډبېرې خوښه بانډې دي، دا بډبېره باندې یادېږي.
د کال 1921 نه تر کال 1921 باچا خان سو ځله بډبېرې ته ورغلی وو او هلته به په حجرو جماعتونو او جرګو کې د دغه سیمې د ولس سره د هغوی د حقونو په اړه خبرې کولې او هغوی دې ته آماده کول چې علم او هنر ته ملا وتړي. ځان په هند کې د روان سیاسي عمل نه خبر وساتي او د عدم تشدد د لارې د خپل خاورې د خپلواکۍ لپاره مبارزه وکړي. په دغه اړه ډاکټر خادم حسین وایي،
1921 پورې باچا خان دې علاقې ته درې څلور پیر راغلی دی. بیا په دیرشم کې چې کله یو کم دیرشم کې خدای خدمتګار تحریک لاړ شو او جرګه جوړه شوه، نو بیا خو مسلسل دغلته راتګ کړی دی او مختلف چې کله پېښور ته راغی او دې تپو سره به ملاقاتونه کول او خلکو پسې برته، نو بډبېره ته سو سوار راغلی، سو سو پیرې راغلی دی. ما پخپله چې لیدلی دی باچا خان بډبېره کې، نو هغه د اتیایم د سیزلو منه کلونه و. باچا خان ما ته یاد شي چې کله زمون کلی ته راغی، نو په جماعت کې د جمعې خطبه ورکوله، د هغې نه وروستو بیا په اجره کې ناستو، غټه اجره کې، د کلي غټه اجره کې، او واړه ورته په کتار ودرېد. میندو او نیاګانو واړه راستولي چې بابا سره لاس ملو کې او چې په سر درته لاس کې دي. دا ډېره لویه خبره وه چې بیا مونږ ته نیا خپلې کیسې کولې. د بډبېره کې د داسې بوډاګانې ښځې چې کوم زما زه کله وړوکې وم یا الکومه او ما لیدلی وو، نو هغې د دې پوره خدای خدمتګار تحریک چې کومه بیانیه وه مفکوره وه فکر وو هغه عملي شکل کې به مونږ ته وایي.
ډاکټر ډاکټر خادم حسین زیاتوی باچا خان پخپله هم ډیر عملی سړی وو او ولسته به هم د عمل خبره کوله. په دغه موده کې چې هغه د کوم ځوانانو تربیت کړی وو هغوی بیا وروستو د تحریک نوموړي مشرانو ګرځیدل او په خپله ټولنه کې د اصلاحاتو او ازادۍ د شعور را بیدارولو کې نه ستړی کیدونکي کردار لوبو.
بیا چې ماغه خدای خدمتګار چې کوم هغې تربیت کړي پیدا کړي وو ماته یاسې کپتان صاحب ګلیدر شیرزاده کاکا شیربادر کاکا دا تعلیم په دې لسیزه کې چې دا ټوله دنیا د دې پوره مفکورې په ضد ولاړه وه او د انتهاګرۍ مفکورې په مخ کې بوتله. دا ښه چې کوم ما دا خدای خدمتګار لیدلی وو په دې ټول کلي کې د ټول مهم چې کوم د دې په ضد روانو هغه داسې لکه د غر ولاړو. دا داسې فکر به لکه په جماعت کې مباحثه کول په اجره کې مباحثه کول سړک په غاړه کول په بازار کې کول خله دې چې ټول اورس به دې توقف کړی و. نو د اغي خپل جوند ملک د بچا غن پشان ډیر عملی ډیر ساده او ډیر پپو همین د موږ په کلی کې یعنی د بډابیر کې چې څومره خدای خدمتگار دي د اغي بچي اعلی تعلیم حاصل کړی دي. بچو صرف الکانو نه جنکو هم څنګه چې بچا خان په خپل با عمل انسانو دغه شانت بډابیر د خدای خدمتگار چې کوم ما کوم شکل کې کلی ډیر ساده با عمل د خلوص نه ډک او مرستيال خلک.
د بډبیر یو خوښ کلیو خدای خدمتګارو ځان د باچا خان فکر توقف کړی وو د تعصب او نفرت نه پاکو په لبه هم ډیر ساده ژوند تیرولو او خلکو ته به هم ویل چې خپل وسیله هسي خرص نکړي او د ولس په ګټه راولي. د ډاکټر خادم حسین نه داسې زنو خدای خدمتګارو قصه ورو.
اکرم بابا په پیشه یا په هنر کسب وو. اکرم بابا با سور پټکی والے او د سړک په غاړه یا کوم ځای کې به چې درې سلور خلک ولید نو اغي سر بکی ناست او دی سکول ته نو تل لیک لوست نو ایستا خو د سیکولریزم مفکوره باندې به کلک ولاړو. ما د توچ د کوم وخت کې ما دی لیدلو نو دا د اتیایم لسیزه او هغه وخت کې د جهادایزیشن یا طالبانایزیشن یا انتهاګری مفکوره ډیره په زور روانه وه. د روسو د امریکای ترمنځ جنگ افغانستان ستان کې روانو او دل تغیر لپاره لخرې تیارې دي. دغه وخت کې زمونږ کلی خوښاتم دغه لخرې تیارې دي او دا اکرم بابا با خپل کار به سحر وخت کې وک او د ماسپخین نارواله تر ماخامه پوری با چې درې تلور کسان به کم ځای کې لیدل غلط بناستو په خپل میزان سره یو چینک ګرځولو باید چې میزان ته سره خپل چای ګرځولي اکثر طبقه نه سونو خلکو ته مال لګه پہله روړي نو پہله به روړو نو خپل چای به اسکلي د شمشاد کاکا دکان ورته ویل ته خلک کې ناستل نو چې خلک بیا پاسې د لغې غنی منی جوولي غنی خړلیو نو د هغه پوسټ کې پراتو. نو اکرم بابا چاته وې چې دغه جوړه لروړه نو موږ ته تاسو حیرانتیا خبره ښکارو چې دا خو باسم خلک سبق کوي. اکرم بابا ضرور راوخت ټول غنی دغه پاکر بیا موږ له شرم راغې جوړو چې ما به موږ هغه پوسټ کې چې ټول لوغه زیتم رسول چې وېسو زو دا د هغه د یو کس ذکر دی. ګلیدر کپتان سی بودا سی و چې د هغه سره دی خدای خدمتگار تحریک چې څومره اجلاس سونه بکیدل یا سونه اجلاس سونه شو نو هغه به راته داسې دی د ګوتو په سر وای چې پلاني اجلاس کې دا چل شو پلاني کې دا چل شو پلاني کې دا چل شو یو ساده اجره و د غزلان غزو په هغه کې هغه لا چې چې بناستو او موږ چې کله سی سبق مکه د اوې د غرمې کتاب امتحان د پاره مو تیاری کوله نو هغه به داسې په خندا کې وای چې دا ټول خبرې چې تاسو کومې کوي نو دا مالې دلی دی.
ډاکټر خادم حسین وایي چې د بهر نه د یلغارونو سره سره د پښتنو ژوند ته ډیر زیان د هغوی خپل منځي تربګنو رسولې دي. خو کوم خلک چې د باچا خان د فکر ملګری وو نو هغوی د جنگ جګړو پر ځای د جرګو مرکو خبره کوله او خلکو ته به د تبلیغ کولو چې خپل وخت د خپل کور کلی او سیمې د پرمختیا لپاره په کار راولي. نوموړي زیاتوي چې د بډبیر یو شمېر خدای خدمتګارو خپل مالونه او جیدادونه د قامی ګټو لپاره قربان کړي وو.
دا وختونه هم تقسیم کړو او هغه وختونه دومره پیداواري شکل کې استعمالول بل چې دومره کم خرچ وو چې د یعنی دا دوه کسانو مونږه ما غوښتم یو دوه درته نور علامه شیربادر کاکا او ګلبادر استاد. ګلبادر استاد په سکول کې استاد پاتې شو، خو یعنی مفکوره داسې وه، فکر یې داسې و چې زه وم چې که داسې لسم یا یو لسم یا دو لسم به پاس کړو او د یونیورسټۍ د غټو غټو پروفیسرانو چې اوس دغه خبرې کمې رایاد کړم، ما څه ښکاري چې دومره فکر صفا او دومره سر خلاصو په ډېرو سبزونو دی ټولو په خپل خپل غاړه د تربګنو تربورلو نه همیشه ځان ساتلې، په هغه کې خپل جایدادونه هم بایللي دي، په هغه کې دام بایللي دام بایللي. زمانی ما ته وایي ما وتی نیکه ته پوه شو چې تا څنګه لکه زما نیکه لیدلی و، هغه به وایي چې ما ستا نیکه کله لیدلی، خو یا به حجره کې یا به جیل کې و، که خو لیدلی نه دی. دا دغه شان خلک وو چې د خپل جون دی د خلکو دپاره وقف کړی وو، تربګنۍ مکمل طور پرېښې وي، په عدم تشدد کلک ولاړو، ساده جون د کولو، د خلوص نه ډکو، د کار جون د کولو، په خپل به ځان لګه ټور کوله او په خپله به هر څه کول د ځان دپاره، چا باندې بوج نه اچول.
د بډبیری په خدای خدمتګارو کې یو مسمر کاکا هم و. ډاکټر خادم حسین وایي د هغه نیکو او د باچا خان د فکر او فلسفې لپاره د قید و بند سختۍ تیرې کړې وې. نوموړی وایي چې نیکه به یا خو په حجره کې و او یا به په جیل کې. دغه شان نور هم یو شمېر خدای خدمتګارو چې ځانې د ولس خدمت ته نیولو و، خو د خپلې کورنۍ د غړیو سره به لیدل کتل ډېر لږ کېدل.
زمر کاکا مانیا وایي چې دی لا الکو چې دا هغه ډېره عجیبه واقع چې داسې کې چې خدای خدمتګار څنګه شو، نو چې دی لا الکو نو کپتان صاحب راغی ته وایي چې داسې ده کنه چې دلته فرنګیان راغلي دي وطن ته، او دا فرنګیان مونږ له په دې سزا راکوي چې مونږ دا وایو چې دا وطن راته پرېږدي که نه. نو زما نیکه خپلې مور ته ورغی، لکه زما خواښې ته، زما نیاوي زما خواښې ته راغی، خپلې مور ته راغی چې دا ګولیدر داسې خبره کوي، خو زما خو دا خبره داسې په داسې شکل کې ډېره زیاته تکلیف راته راکړه چې زما وطن دی، زما پټه دی، زما اجره ده، زما کلی دی، تاڼه پکې ولې ته چلی، تاڼه خو به هم زه چلوم، پلانې به ته ولې کې. دا مسلسل یو ټریګر شو، مازغه ټریګر شو. بیا چې فرنګیان راغلي نو د خلکو له وایي چې کله سزا ورکوله، د کوټ انډیا موومنټ دور دی، دا خلکو له وایي سزا ورکوله، نو په زمونږ کلي کې یو غټ تالاب و او هغه به کنګل نه ډکو لکه یخنۍ کې، سخت یخنۍ کې. نو دی به د شپې بوتل زمانیا خبره کوي چې یو پیره لیګل ما شو چې دا مونږ بیا راغواړي، بیا موږ هغه پیره کوي، طلب کوي بل هغه پیره کوي، سخت یخنۍ وه. نو دې راته دوه درې بنینونه اچول غوښتل، سویټر راته اچول غوښتل. کنه بیا سوچ وکړې چې را داخل لکه داسې دغه ده لکه په دوکه پکې کولې، کنه په تن د پاره کینو دا دوکې ښې نه دي، بس دا یو کمیز د ډېر داسې بهم دنو بازي.
ډاکټر خادم حسین زیاتوي چې د کلی د سړو سره سره ښځو هم د باچا خان په تحریک کې ډېر مهم کردار لوبولو، ځکه چې کله به سړی جیلونو ته لاړل نو د کور ټول انتظامات چلول به د ښځو په غاړه وو او هغوی به دا ټول کارونه ډېر په بهادرۍ سرته رسول.
یو خدا وا چې هنرونه ورته ډېر زیات ورتلل. دویمه دا وا چې کله به د جیل کې نو د کور فیصلې کول، د دې کور فیصلې کول اختیار زمانیا تر اخیره پورې لکه تر مرګه پورې چې ما کوم لیدلې، د فیصلې په حساب خه مضبوطه ودرېدلې خزبه، لکه فیصله به کولې شو، اجره به خلک ناشته، خو دې به دروازه نشاته به خبرې کولې او خبر به بالکل د جرګې په حساب کولې، یعنی د جرګو کې شرکت کولو، اگر چې یو شکل دا و چې یعنی جرګه کې بناسته نه و، خو لکه دروازه نه د پردې نه نوې خبرې کولې. درې مداد چې کوم د جائیداد حساب کتابو د پټي کې څه کړل دي او څه کول دي او څنګه کول دي، د هغه ټول حساب کتاب مې په لاسو کې راسته و. او دې سره سره به وی چې باچا خان وی چې سرخه کوي، د ماته یاد چې هغه به وی چې باچا خان وی چې سرخه کوي، سرخه کوي نو چې د سرخې نه مراد دا و چې کپڑے ځان له خپل جوړوي. معنی به همیشه کپڑے ځان له خپل جوړولې، همیشه به کوله تر اخیره پورې به کوله. نو زما خلک چې خو ته یو سماجی اختیار تر لاسه شو، بیا دې د فیصلو کول اختیار واغسته، نو ځکه خدای خدمتګارو کورونا چې کوم تسلسل سره مسلسل خدای خدمتګار پاتې شوی دی، د هغې کورونو کې د ښځو اختیار ډېر زیات مختلف دی د نور وطن نه، چې کوم نور وطن کې د ښځو بې اختیاري ډېره په مخکې تللې، دلته د ښځو اختیار ډېر زیات په مخکې.
اوریدونکو د غواز منګه د نن خبرونه را روانه ونه، بعد عدم تشدد د مبارزینو په اړه د نورو معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله پامان.
مشال ریڈیو دا د سولې پر لور
د سولې پر لور خبرونې ته مو زه بشیر ګواخ هرکلی کوم. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ روغې جوړې ته نه رسیدو له کبله یو بل کال هم په جګړه کې تیر شو. د تیرو 15 کلونو په شان افغانستان کې د ترهګرۍ په جګړه کې په 2018 کال کې هم په زرګونو خلک ووژل شول او په زرګونو نور بې کوره شول. په نننۍ خبرونه کې سولې ته رسیدو لپاره د وروستیو کوښښونو په اړه ډېر څه لرو. اوریدونکو، د پګواش په نامه یو غیر دولتي اداره له ډیر وخت راهیسې د افغان چارواکو، مدني ټولنو غړو او طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه خبرې کوي. پګواش اداره په 1950 کال کې په کاناډا کې جوړه شوې وه. دوی اوس طالبانو سره تر مشورې وروسته داسې یو طرح وړاندې کړي چې له مخې طالبان د ټول حکومت په ځای په حکومت کې یو برخه غواړي. مشال ریډیو ته په ځانګړې توګه رسیدلې دې طرحه کې 19 ټکي شامل دي. طالبانو دا طرحه ښه بللې، خو افغان چارواکي وایي که وسلوال سوله غواړي نو حکومت سره دې مستقیم مذاکرات وکړي. د افغان ولسمشر د سیاسي چارو سلاکار اکرم خپلواک مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل چې دوی ته د پګواش په نامه ادارې له خوا هغه طرحه نه ده رسېدلې چې په دې روسیو کې د سولې ممکنه تړون لپاره وړاندې کړي. هغه زیاته کړه چې دوی نیغ په نیغه طالبانو سره مذاکراتو ته چمتو دي.
د پګواش طرحه منتر خبر هغه طرحه مونږ سره نه پلان شوې ده، نه شریک شوې ده. مونږ په دې عقیده یو چې ځینې موسسات هغه دي چې بین الافغاني لارې خپلې کې یو خپل اهداف لري، یو اهداف ته کار کوي. من الحمدلله افغانستان د جرګو د مرکو وطن ده. افغانستان داسې یو تاریخ لري چې هغوی ټولې معذرې د جرګو له لارې حل کړي. د دې په ځای چې بل څوک یو طرح راته ډیزاین کړي، د دې په ځای چې بل څوک یو په یو طرحو کې خپل اهداف او شوم اهداف سرته ورسوي، موږ ډېر ترجیح ورکوو چې هم د اسلام د مبین دین په اساساتو او هم په افغاني اناناتو او هم د اساسي قانون د اصولو سره سم موږ بهتره کولای شو چې دا موضوع حل کړو.
پګواش چې په 1995 کال کې د سولې نوبل جایزه هم ګټلې، له ډېرې مودې راهیسې د افغان حکومت چارواکو، طالبانو او مدني فعالانو سره د روغې جوړې په اړه خبرې کوي. د دوی لخوا د سولې د ممکنه تړون لپاره وړاندې شوې طرحه 19 ټکي لري چې مشال ریډیو ته په ځانګړې توګه رسېدلې. مهمې داسې دي، د دې تړون امضا کېدو سره سم دستي اوربند کول، د طالبانو د نفوذ سیمې هغوی ته تر هغې پورې پرېښودل تر څو چې دوی په حکومت ورګډېږي، په اساسي قانون کې بدلون کول، د بندیزونو له تور لیسته باید د طالبانو نومونه لرې شي، د تړون د عمل کېدو 3 کاله وروسته باید بهرني ځواکونه ووځي، دواړه غاړې باید یو بل بندیان خوشې کړي، هیڅ یوه خوا باید هیڅ سیبي وسلوالې ډلې ته ځای ورنه کړي، طالب وسلوال باید بې وسلې شي او وسلوالې په امنیتي ځواکونو کې شامل شي. د تړون تر عملی کولو 1 کال وروسته باید ټولټاکنې وشي. ملګری ملتونه یا د اسلامي هیوادونو سازمان باید د ضامنانو کردار ولوبي. د افغان طالبانو قطر دفتر یو لوړپوړي چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د پګواش لخوا وړاندې شوې د سولې دغه طرحه د دوی سره تر مشورتي ملاقاتونو وروسته جوړه شوې او ښه ده. د دې چارواکي په خبره کې څه هم دا طرحه د دوی رسمي دریز نه ده، خو د خبرو لپاره یو بنیاد کېدلی شي. خود ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار اکرم خپلواک وای که طالبان سوله غواړي نو نیغ په نیغه دی د کابل سره مذاکرات وکړي. داغه په خبره طالبان باید د پاکستان له اغیزه را ووزی.
ټول افغانانو چې را په هر څه چې دي کړه نن د وسلوالو مخالفینو په سر کې دي، دا درکړې ده چې دا جنگ د افغانانو نه ده، بلکې من د پردو اهدافو لپاره قرباني ورکوم. یو اخلاقي جرأت، هغه د وطن دوستۍ جرأت او یو د اسلامي اصولو سره برابر افغاني جرأت غواړي چې د وسلوالو مخالفینو او طالبانو تحریک اسلامي سره غواړو چې بین الافغاني مذاکرات تکیل او ټول هغه شروط او شرایط چې دی لري د مذاکرات.
یاد دیوی چې افغان حکومت پر پاکستان تور پور کوي چې افغانستان کې د طالبانو په ملاتړ سره ترهګری جوړی خو اسلام آباد دا تورونه ردی یوي دوی د سیمې امن ته ژمن دي.
د سولې پر لور
تاسو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په همدې حال کې څو ورځې مخکې مسکو کې د روس، چین او پاکستان چارواکو د افغانستان په اړه غونډه وکړه. د روس بهرنیو چارو وزارت په خپلې یو خبر پاڼې کې وویل چې دې ملاقات کې د افغانستان د امنیت په اړه خبرې وشوې او د داعش وسلوالې ډلې پر شتون اندېښنې وښودل شوې. دې غونډه کې افغان چارواکي موجود نه وو. افغان حکومت وایي د افغانانو په نشتون کې د افغانستان په اړه خبرې کول په داخلي چارو کې لاسوهنه او دوی ته د منلو وړ نه ده. د افغان ولسمشر سیاسي چارو سلاکار اکرم خپلواک وایي له افغانانو پرته داسې غونډې کول د سولې پر ځای جګړې لا نورې زیاتولی شي.
بېلې شکې چې د سیمې هېوادونو خپلې ترجیحات لري او خپلې ملي ګټې لري. پاکستان د خپلو ملي ګټو څخه نه تېرېږي او د پاکستان ملي ګټې په دې کې دي چې افغانان په یو بل سره په جنګ واچوي او دغه هدف ته ترجیح ورکوي. هغوی ته هیڅوک د اعتبار او د باور وړ نه ده او تیرو څوارلسو کالو کې هم دا ثابته شوله چې ډېر هغه کسان چې هلته په پاکستان کې اوسېدل کله چې د دوی د ګټو سره په ټکر کې راغلل یا یې بندیان کړل یا یې له منځه یې وړل یا یې ووژل او یا یې ختم کړل. هغه کسان چې دوی ورته وایي چې موږ دین حمایت کړو د هغوی مشران د هغوی متنفذین د هغوی علما او روحانین په پاکستان کې ختم کړل. دا د دې دلالت کوي چې دوی هر څوک د خپلو ګټو لپاره جنګوي.
خپلواک صاحب د افغان پارلمان ځینو غړو اندا ویلي چې پاکستان طالبان په نورو ملکونو لکه روسانو باندې خرڅوي. نو تاسو د روسانو سره د طالبانو په اړه د طالبانو د اړیکو د پاکستان په کردار کومې خبرې کړي؟
مطلقا موږ په دې باندې خبرې شوې دي. موږ په دې عقیده یو چې ټولې هغه اړیکې کومې ګټې نه ورکوي بلکې هغه اړیکې د خپلو ګټو لپاره دي. که تاسو د روس او د طالبانو اهداف سره مقایسه کړئ ډېر زیات تفاوت ده. نو په همدې اړوند باندې موږ وایو چې دې په دې چې پردوی ته لاس ورکړو دوی پردوی چې د پردوی نه کومک وغواړو راځي خپل منځي تفاهم شروع کړو او د هغې له لارې وکولی شو د روانې کشالې لپاره یو د حل لاره پیدا
کړو. خپلواک صاحب د طالبانو سره د شخړې حل څنګه راوتلی شي؟ له پاکستان تاسو څه هیلې لرئ؟
د پاکستان نه دا نه غواړو چې هغه د طالبان موږ ته متاثرات تکیم. موږ د پاکستان سره خپل د دوو دولتونو په سیاست باندې مشکلات لرو او خواهش موږ د پاکستان نه ده چې د دوو مستقلو دولتو په توګه باندې د خپلو مشکلاتو د حل لپاره خبرو ته راسره کینی. د طالبانو مشکل هغه موږ کولی شو چې د بین الافغاني مذاکراتو له لارې حل کړو. که څه هم پاکستان په بار بار باندې دا تقاضا کوي چې من طالبان دوی د خپلو ګټو لپاره د مذاکراتو میز ته راولي او له بلې خوا بیا طالبانو ته نورې خبرې کوي له دې خاطره چې خپل هدف ته ورسېږي. زمونږ هدف دا ده چې پاکستان نه موږ د سولې تقاضا نه پاکستان نه موږ د طالبانو مذاکراتو میز ته راوستلو تقاضا نه لرو بلکې د پاکستان سره من حیث دو دولتونو په توګه باندې د یغې سری مداخلې او د یغې لاسوهنې د بندولو لپاره مذاکرات هم مخکې هم ویلي دي اوس هم ویلي دي چې د دوو مستقرو دولتونو په توګه باید د افغانستان او د پاکستان کشاله او مشکل حل شي. پاتې شوله د طالبانو د اسلامي تحریک سره هغه موږ کولی شو چې د بین الافغاني مذاکرات لارې د حل لاره پیدا کړو. په دې هم مطمئن یو چې ټولو افغانانو چې هغه په هر سب کې دي هغه نن د وسلوالو مخالفینو په سب کې دي دا درک کړی ده چې دا جنګ د افغانانو نه ده بلکې موږ د پردو اهدافو لپاره قرباني ورکوو او ورځ تر ورځې مو ولس د تباهۍ خواته روان ده. نو په همدې خاطر باندې کله چې درک کړی ده یو اخلاقي جرأت یو هغه د وطن دوستۍ جرأت او یو د اسلامي اصولو سره برابر افغاني جرأت غواړي چې بالاخره لکه د اسلامي هند سره چې بین الافغاني مذاکرات هم وکړل د وسلوالو مخالفینو طالبانو تحریک اقتصادي سره هم غواړو چې بین الافغاني مذاکرات تکیدو او ټول هغه شروط او شرایط چې دی لري د مذاکراتو لپاره هغه په منځ کې دي، موږ ورته هر کلی وایو او ان شاء الله په دې به مخکې روان یو.
د سولې پر لور
که څه هم په 2018 کال کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ یو ځل پاکستان کې خبرې وشوې خو ډېر ځای ونیو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دوی مایوسه شوي نه دي او لا هم کوشش کوي چې د بیلابیلو خلکو سره د اړیکو په ټینګولو د روغې جوړې لپاره مذاکرات پیل کړي. په دې هکله له رحمت الله افغان نور تفصیل اورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا د وسلوالو طالبانو له جنو کړیو سره موجوده اړیکو ته خوشبيني څرګندوي او وايي هیله منه ده چې د تماسونو به د سولې په خبرو بدل سي. د دغه شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم وویل د طالبانو یو شمېر کړیو درکړي چې جګړه د حل لاره نه ده او روانه ستونزه باید د خبرو له لارې حل سي.
د طالبانو ځینې حلقات سره ځینې رابطې لرو، تماسونه لرو، تګ راتګ شته، خو موږ هم کوشش کوو چې دغه تګ راتګ نه موږ کوشش وکړو استفاده وکړو. هغه حلقې سره چې هغه د هغوی رهبري حلقې وي هغوی سره بیا اړیکې ونیسو، هغوی سره به تماسونه ونیسو، ترڅو وکولی شو چې مذاکراتو ته ورسېږو، همدغه لاره باندې لګیا یو کار کوو.
تر اوسه وسلوالو طالبانو د سولې د عالي شورا د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې یې ویلي وو چې دغه ډله غواړي له امریکا سره نیغ په نیغه خبرې وکړي. په قطر کې د طالبانو د دفتر په رسمیت پیژندل او د ملګرو ملتونو امنیت شورا له تور لیست څخه د وسلوالو طالبانو د ځینو مشرانو د نومونو ایستل د سولې خبرو لپاره د دې ډلې اساسي شرطونه وو. د حقانی شبکې مشر او د ملا هیبت الله په مشرۍ د وسلوالو طالبانو د ډلې مرستیال سراج الدین حقانی وړاندې یو شمیر پاکستانی رسنیو ته ویلي که د سولې خبرې د اسلامي شریعت سره سمې ترسره سي، طالبان به په دغو خبرو کې ګډون وکړي. له دې وړاندې د افغان حکومت ځینو استازو په قطر کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره کتلي وو. له بل خوا د افغان ولسمشر ویان محمد هارون شخانسوري د پنځشنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي له حزب اسلامي سره د سولې له لاسلیک شوي تفاهم وروسته د سولې په بهیر باور زیات سوی او د سولې په اړه تماسونه هم زیات سوي دي. هغه وایي وروسته له هغې چې له حزب اسلامي سره د سولې بین الافغاني خبرې بریالۍ سوې، د سولې په بهیر باور زیات سوی، موږ اوس د ځینو تماسونو شاهدان یو چې په اړه به یې جزئیات وروسته شریک سي. د چارو یو شمیر افغان کارپوهان سپارښتنه کوي چې دا ځل باید له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې په داسې ډول پیل سي چې مثبته نتیجه ورکړي. د ولسي جرګې غړی نواب منګل وایي
حکومت کې دا اراده وینم چې سولې ته لیواله دي او دغه د سولې ډیپلوماسي د سولې ستراتیژي چې دی روانه کړې ده او د منطقې لپاره کوم سیاست روان کړی دی، زه فکر کوم چې دا یو ښه سیاست دی. یو دای کې